ستړي مشه شاین بنری مو د مشال ریډیو په ساته خبری خبرونه کې تاسو هر کله کوم قدرمن اوردونکو په خبرونه کې به ووره د پیښور سر نږدې بډبیر کې د بمی چودن نه ورستو صورتحال په افغانستان کې د قندهار اوسیدونکو مریم دورانی ته نړیوال ایوارډ ورکړل شوی دی. داغه د کار او زیار په والا باندې راپور لرو. دغه شان د پاکستان او ایران د پایپ لاین منصوبه په دغه باندې د اسلام آباد نه راپور نه لرو. کلتوري راپور نه را سره هم شته او زموږ خبرونه ستونزې سرکار به هم اوري. لومبي ورزو مجید بابر ته ځان خبر کو چې په سیمه کې او نړۍ کې سچار روان دي.
امریکایی اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د پیښور سره نږدې په بډبی رسیمه کې په یوې جنازې ترسره شوي ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېره 1500 ته رسیدلې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته د پیښور ډي سي او سراج خان ویلي دي چې دوه نورو کسانو په هسپتال کې ساور کړې ده او زیاتوي چې د جوبل شمېره هم 1300 ته رسیدلې ده. په دې پیښه کې د ابتدایي راپورونو تر مخه 14 کسان وژل شوي او 13 نور جوبل شوي وو. په پیښور کې د بمونو خونسا کولو د ادارې چارواکو د مشال خبریال ته ویلي دي چې په دې برید کې ځان وژونکي 8 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي کارولي وو. د یو ځایي کس امداد د میرمنې دی جنازې ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ډیپټي سپیکر خوشدل خان هم ورغلی وو او ویل کیږي چې د دې برید هدف هم دی وو. د پیښې نه پس خوشدل خان مشال ریډیو ته ویلی وو
دا څه پتم نه وای نه داسې انفارمیشن وو. زه پرون جنازې لتلی وم په دغه ځای باندې جنازه ما پرون کړې سمدی نه لاړم یو لس بجې. نن بیا بل دا زما کلی دی زما کور کوڅه ده نو زه به داسې چرته مطلب بېشې کلی نشینې او نه مطلب بېشې دې خلکو ته مونږ مطلب زه پرېږدو که مونږ دا نه پرېږدو نو بیا به دې نور هم زړه وربشي.
په تیرو هفتو کې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په ترهګریزو پیښو کې په لسګونو کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. د دغو ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو ذمهواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر اس اس پي کالام خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بډبیلې د ځانمرګي برید پړه په درادم خیلو کې د وسلوالو طالبانو مشر طارق اپریدي په غاړه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه ناوخته افغان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا په ډزو د 1400 کسانو پر وجل کېدو یې جوړ خفقان سرګند کړ. اوباما کرزی ته وویل چې د ډزو دا پیښه د افغان ولس لپاره د امریکا لخوا چې کوم عزت او احترام دی نه سرګندوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې دغه وژنې قصدن د قتل عمل بللې او له ناټو یې غوښتي چې د دغه پیښې په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا هم پرون مشر کردیتا په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د پیښې په اړه بشپړ تحقیقات پیل شوې دي او هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په دې قضیه کې لاس لري. د راپورونو تر مخه د اتوار په سهار یو امریکایي پوځي د خپلې اډې نه ووتو او د پنجوایي ولسوالۍ په الکوزی کلي کې کور په کور وګرځېدو او ځایي خلک یې په ډزو ووژل. په وژل شوو کسانو کې 9 ماشومان او 3 ښځې شامل دي. د ناټو په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په دې پیښه بخښنه غوښتې ده او ویلي دي چې دوی دغه پوځي گرفتار کړی دی. په یمن کې پوځي چارواکي وایي چې د اتوار په ورځ د دغه هیواد په غرییزه سیمه کې چرته چې د القاعده شبکې سره د اډه لرونکو یوه اډه وه باندې په امریکایي هوایي بریدونو کې 13 ترهګر وژل شوي دي. دغو یمني چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط زیاته کړه چې دا بریدونه د دغه هیواد د جنوبي صوبي ابیان د جار سیمې په خانفر غرییزه سیمه چې د القاعده د ترهګرو په ولکه کې ده ترسره شوي دي. چارواکو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی خو زیاتوي چې دا هوایي بریدونه امریکا ځکه کړي دي چې د یمن پوځ سره د شپې پر مهال د هوایی بریدونو کولو صلاحیت نشته. فرانس پریس خبر ایجنس د عیني شاهدانو د خولی لیکي بې پیلټ الوتکو په توغندو خپل هدفونه په نښه کړي دي او دوه توغندي د سمندر نه هم ویشتل شوي دي. یاد شوی خبر ایجنس د ځایي خلکو او چارواکو د خولی زیاتوي چې د روانې میاشتې په نهمه او لسمه نیټه په ابیان او البایده صوبو کې د یمنی او امریکایي جنگي الوتکو په ګډه هوایی بریدونو کې د القاعده درې دېرش ترهګر وژل شوي دي. انصار الشریعه ترهګر ډلې په یو لیکلي پیغام کې د دې بریدونو پخلی کړی دی او زیاتوي چې د دوی درې جنګیالي وژل شوي دي. د دې پیښو په اړه تر دا مهال امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استادی کوفی انان پرون پرته له دې چې په دغه هیواد کې د تشدد د پای ته رسیدو لپاره یوې پریکړې ته ورسیږي د دمشق نه لاړو. د شام له ولسمشر بشار الاسد سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته انان وویل چې د حکومت لخوا د ځپنې او هغه پاسون د پای ته رسیدو لپاره چې د سارونکو په ویرا په ترس کې له اتنی مزارو څخه زیات کسان وژل شوي مشخص وړاندیزونه وړاندې کړل. ښاغلی انان وویل دیوای دا به سخت کار وي، دا به ډېره مشکله وي، خو موږ باید هیله من وسو. زه خوشبین یم، زه د مختلفو دلایلو له امله دې کار ته هیله من یم. تر هر څه لومړی ما دلته لنډ وخت تیر کړ. تقریبا له هر شامي وګړي سره چې ما لیدلي دوی د سولې غوښتونکي دي. دوی غواړي چې تشدد پای ته ورسیږي، دوی غواړي چې خپل ټولنیز ژوند ته دوام ورکړي. دا ښاغلی انان. د شام ولسمشر بشار الاسد له انان سره د تیر خالی په ورځ په خبرو کې د مخالفینو سره هر ډول سیاسي خبرې کول رد کړ او وی ویل دغه خبرې اترې به تر هغې ناممکنه وي تر څو پورې چې د ده په وینا وسلوالو ترهګرو ډلو خپلې کاروایانې پای ته نه وي رسولې. بلخوا د شام حکومتي ځواکونو پرون هم په شمالي صوبه ادلیب او نورو ناکرارو سیمو کې حملو ته دوام ورکړ چې ویل کېږي په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. او وروسته خبر دا چې د اتوار په ورځ په استنبول کې په یو تعمیراتي ځای کې په یوه خیمه کې د لګېدلي اور له امله یولس تعمیراتي کارکوونکي وژل شوي دي. دغو کارکوونکو دغه خیمه د اوسېدو لپاره کاروله. د استنبول ښار میر نیمسی کادګلو ویلي دي چې کېدی شي په ایسن پورت سیمه کې دا اور د بجلی د هیټر له وجې لګېدلی وي. اور وژونکي کارکوونکي د پیښې په ځای کې اوس هم لټون کوي. د مشال له خبرونو پای
د خبرونو مو د مشال نوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپور نوریدل شي. د امریکا ولسمشر اوباما په قندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکیانو د وژنې د پیښو وروستو د خپلې ژورې غمرازۍ څرګندونه کړې ده. بډبیره کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د سیمې اوسېدونکو د پښتونخوا اسمبلی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وای د قندهار وی پیغلې مریم دورانی د مرمنو لپاره د خپل کار په وسیله د امریکا د بارنو چارو د وزارت جایزه ګټلې ده.
موږ د خپل کلتور کلچر مطابق کار کوو، په دا خاطر تر اوسه خو داسې مشکل ماته پیش شوی نه دی.
زموږ ولیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز زمګړو میرا پورته په کندهار کې د یو امریکایي عسكر لخوا د ملکیانو د وجنې لپیخې ورستو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه د دفاع وزیر لیون پنیتا تیر شپه افغان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او د رامنځته شوي پیښې په اړه د ژورې غمرازۍ څرګندولو ترڅنګ د دې ډاډ ورکړ چې په دې اړه به چټکه څېړنه ترسره کړي او په دغه پیښه کې ککړ کسته به سزا ورکول کیږي. په دغه اړه د نوریاس نوری راپور ته وګورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او د یو امریکایي عسكر له لوري د شپاړسو ملکي افغانانو پر وژنې خپل ژور خفګان څرګند کړ. سپینې ماڼۍ وویل اوباما د افغانستان خلکو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کړل او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات به د دغه پیښې د حقایقو د روښانولو لپاره چټکه څېړنه ترسره او عاملینو ته به سزا ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د امریکایي سرتیری له لوري د ملکي وګړو وژنه په کلکه غندلې. هغه یو عمدي عمل بللی او له متحده ایالاتو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه امریکایي عسکر چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له خپلې اډې بهر د خلکو کورونو ته ورغلی و، د ډزو په نتیجه کې د نهو ماشومانو او دریو ښځو په شمول شپاړس کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. اوباما له ولسمشر کرزی سره له ټلیفوني خبرو د مخه په یوې اعلامیې کې پر دغې پیښې د خواشنۍ څرګندولو تر څنګ ویلي و چې دا د امریکا د پوځ د اصلي ماهیت او هغې احترام ښکارندوی نه کوي چې د امریکا متحده ایالتونه یې افغانستان ته لري. اوباما وویل د له هغو کورنیو سره چې عزیزان یې وژل شوي او همداراز د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګندوي چې ډېر تشدد، تلفات او زیانونه یې لیدلي دي. په دغه اعلامیه کې اوباما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ پیښه ناورین بللې او ویلي دي چې دا یوه تراژیک او بوږنوونکې پیښه وه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا هم پرون له پیښې وروسته افغان ولسمشر ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د پیښې په اړه بشپړ تحقیقات پیل شوي دي. پنیتا په یوې اعلامیې کې ویلي چې مشکوک کس نیول شوی او د ولسمشر کرزی ته اطمینان ورکړ چې هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په دې قضیه کې لاس لري. هغه وویل دا پیښه د امریکا د پوځ د هغو ژمنو ښکارندوی نه کوي چې د افغانستان د خلکو د ساتنې او د یو باثباته او قوي افغانستان د جوړولو په برخه کې کړي دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کندهار پر پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له هغو کورنیو سره چې عزیزان یې وژل شوي او همداراز د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناتو عمومي منشي د دغه پیښې په اړه د هغې څېړنې بشپړ ملاتړ کړی چې په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جان الن لخوا پیل شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم دغه پیښه غندلې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي دوی د کندهار د تراژیکې پیښې له امله چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان وژل شوي ډېر خوابده شوي دي. یوناما ویلي هیله مند چې په دې اړه چټکه څېړنه وشي څو حقایق خلکو ته څرګند او عاملین عدالت ته راوکاږل شي.
دا مشال ریډیو دا
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې په ورستیو کې د راپورته شوي نکرارې پر مهال او د افغان حکومت د فیصلې ورستو اندېښنې په ګوته کړې دي چې غواړي تر شلم مارچ په دغه هیواد کې د مرستندویو ډلو لپاره امنیتي انتظاماتو کې بدلون راولي. د دغه راپور مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د یوې کمپنۍ انتظامیه په دې پوهه ده چې ځینې اهلکارو یې په خپلو کوټو کې پټه وسله سنبال کړې ده. دغه کمپنۍ د امریکایي حکومت لپاره د مرستې او پرمختګ کارونه کوي. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې تیره میاشت د امریکا ضد مظاهرې او بریدونه شوي دي، د افغان حکومت دغه پلان چې د روانې میاشتې تر اخیره به شخصي امنیتي کمپنیانې بندوي، چارواکي وایي هغه شخصي ډلې چې په افغانستان کې د پرمختګ امریکایي پروژې سرته رسوي او په دغه پروژو کې په بلیونونو ډالرو پیسې لګولې دي، اوس د مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي د دې سره د افغانستان لپاره د اوباما انتظامیه پلانونه د خطر سره مخامخېږي. د اوباما انتظامیه غواړي د 2014 کال وروسته د نیټو جنگي مشن د ختمېدلو نه پس هم افغانستان کې د پرمختګ کارونو ته دوام ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي په وروستیو کې دغه نارامي چې په دغه هیواد کې د اسلامي نسخو سوځېدلو وروسته رامنځته شوې، په ناڅاپه په افغانستان کې د امریکا موجودیت او د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه شکونه پیدا کړي دي. د تېرې جمعې پر ورځ لږ څه پرمختګ وشو کله چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ائتلاف تر کنټرول لاندې د یو مهم جیلچاري افغان حکومت ته د سپارلو په اړه یوه راضینامه مخې ته راغله. خو ورځپاڼه د کارپوهانو د خولې لیکي په افغانستان کې د پرمختګ سره تړلې د مشن په غیر پوځي اړخ کې د کمی سره په سمدستي ډول اثرات مخې ته راغلي دي. د دې سره په خاصه توګه د افغان حکومت لخوا د نوې امنیتي انتظاماتو په اړه اندېښنې ژورې شوې دي چې غواړي تر شلم مارچ ته هغه شخصي امنیتي کمپنیو چې د امدادي ډلو د کارکوونکو ساتنه کوي پر ځای افغان ځواکونه ولګوي. نیویارک ټایمز لیکي په امنیتي انتظاماتو کې دغه ناڅاپه بدلون چې ادارو ته دا باور نشته آیا د دوی د ضرورت سره سم په وخت په ورلد د افغان ځواکونو انتظام وشي، په راتلونکي کې د خپل کار په اړه اټکل کوي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ یو لوړ پوړي چارواکي دا منلې چې د پرمختګ د کار ډلې اندېښنې لري، که څه هم د دغه ادارې نورو چارواکو ویلي چې د دوی د پروژو لپاره د ساتونکو ضرورت نشته. د دغه مرستندویه ادارې لپاره د یوې لویې کمپنۍ مشر ویلي دوی پلان لري د افغان حکومت په وزارتونو کې خپل ساتونکي ځای پر ځای کړي، خو دا یې وویل چې دغه هغه ساتونکو ته به د دننه تللو اجازه نه وي او بهر به ناست وي چې ټولو ته بخکاري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ډیرو مرستندویه ډلو د کار بجټ له اول نه د کمی سره مخامخ شوي، خو بیا هم بیلابیلې پروژې په پام کې دي. ډېرې ځانګړې مرستندویه ډلې چې د امریکایي حکومت سره په مالي ډول نه دي تړلې، وایي چې په وروستیو کې راپورته شوې ناکراري کې د دوی کار نه دی اغېزمن شوی، ځکه چې د هغوی په فکر افغان وګړي دوی د امریکا د حکومت سره نه منسلک کوي. خو بیا د امریکایي حکومت سره تړلې مرستندویه ډلې وایي د یو نوي حالت سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په خبره هغه څوک چې نوي ساتونکي به حفاظت کوي ډېر لیواله نه ښکاري. د ساتونکو په اړه اندېښنې دي چې د افغان پولیس او پوست په پرتله به ډېر مؤثر نه وي، چې له اول نه د هغوی په اړه فکر موجود دی. رشوت اخلي او څو وارې یې د مغربي ځواکونو ځینې کسانو باندې خپله حمله کړې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبه بعد امریکای په دغه منصوبه بعد امریکای دباو نه قبلو، ځکه چې دا منصوبه د پاکستان په مفاداتو کې ده. وزیر اعظم جا تکړه چې پاکستان یو خود مختار ملک ته او د امریکای سره د برابرۍ په کچ تعلقات غواړي. تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
سرخار اسلام آباد کی مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وینا وا چې امریکای سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړو او هر فیصله په وخت با ملکی مفاد په نظر کې ساتلې شي. ناتو سپلای بهالی لپاره منګ امریکای ته د معافی لپاره ندی ویلي، او پاکستان او امریکای ترمنځ د اعتماد کمی د ټولو غټه مسله ده. وزیر اعظم ویل چې پاکستان یو خود مختار ملک دی، د ګیس پایپ لائن منصوبې په حق لبا د امریکای په دباو کې ناراضو. ایران سره نور ملکونو هم وعده کړې دي او موږ به هر فیصله د ملک د مفاد لپاره کوو. وزیر اعظم زیاته کړه،
یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری کامیابی ہوئی تھی،
زتا زتا دعویم چې زمون کامیابی زمون د منشور د وجه شوی و، او ولستا اسانتیا ورکول لپاره موږ په خپل منشور تر 80% پورې عمل درآمد کړی دی، او ساده اکثریت نه بغیر درې ځل په متفقه توګه موږ ترامیم وکړو، کم چې د موجوده جمهوری حکومت لویه کامیابی ده. سویس حکامو ته خط لیکلو په حق لا ماته هیڅ معلومات نشته، او دې لړکې وا زه د خپل وکیل سره مشاورت کوم او د هغه وروسته بس فیصله کوو. دا وخت ملک ته د ترهګرۍ او توانای پرنګ د بحرانونو مخه ده، او جمهوری حکومتونه دا کیسه چیلنجونو د مقابلې توان لري.
د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت لخوا په مختلفو موقعو د امریکای سره تعلقات په حق لا بیانونه مخې ته راځي. دا سخکاری چې دوه ملکونه د یو بل سره خپل تعلقاتو کې بهتري راوستلو لپاره کوششونه شروع کړي دي.
دا کوشش خو کوي چې تعلقات بیا هموار شي. دې ته پته ده چې پرمننت دغه باندې مونږ د امریکای دښمنۍ نشو اغېشته. زمونږ موجوده حکومت چې دی هغه د امریکای په فیور کې دی. دا کوم مشکلات دا دي چې د قوم اپینین ډېر زیات انټي امریکن دی. تعلقات به نارمل طرف ته ځي، انټرنل سو ابجیکشنز به یې نو د دې به دا
د ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے په حق لا همایون خان وای چې حکومت لا خپل ملکی مفاد په نظر کې ساتل پکار دی او دا منصوبه دی شروع کړي. خود معاشي چارو کارپور ډاکټر میراج الحق وینا دا چې پاکستان لا منصوبه شروع کول نو وړاندې د دې په هر اړخ سوچ کول پکار دی.
زمونږ د اکنامیک او زمونږ خو ډېر ډیپیسنسي او ډېر یو مضبوط رشتہ د امریکای سره هم ده. کو تاسو ټریډ وګورئ نو زمونږ میجر سپورت مارکیټ چې دی نو هغه یو ایس دی. کو تاسو امپورټ وګورئ نو زمونږ ډېر تر امپورټ چې دی نو هغه یو ایس نه راځي. شان اکنامیک ایڈ چمن کرا کړی کیږي هغه هم د یو ایس طرف او دا شان تاسو ډیفنس سټریټیجیک ایډ وګورئ هغه هم د یو ایس طرف موږ سه یو میجر رول هغه پلی کوي.
یاد دی وی چې امریکای څو واره د پاکستان ایران ګیس پایپ لائن منصوبې په حق لا د خپل اندېښنو اظهار کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
تا تر
او 8 منټه د پاسا 3 بجو
پیخور سره نزدې بډبیر کې د پرون د ځنمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوي کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. ادم خیر سره تړاو لرونکي د تحریک طالبان ویان محمد طارق افریدی د دغه پیښې پله منلې ده او ویلي دي چې د دغه برید نخا د پښتونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر خوشدل خان. په دغه موضوع باندې زمونږ همکار مجید بابر د ډیپټی سپیکر خوشدل خان سره خبرې کړې دي. راځي چې وګورو. تاسو خبره
پخپله دې ټیک ده خو خبر ده خسړې نشي پرې خو دې کنه اوس که پښتنو خدا کسان ثقافت ته طریقه کار دې خم خاده ته بت خام خبر دې خم خاده ته لاړ نشي هغه بیا امت له خلک دغه کې چې نه راځي او دا څه پتم نو یا نه داس انفارمیشن وو زه په کوم جنازې لته مو په دغه دې باندې جنازه ما پرون کړې د سم نه لاړ مې ولر بچي نن بیا زم بل دا زم ما کله دې ما کور کو سره مطلب
خوشدل صاحب تاسو سره دغل تک یو شمیر مرګری تلی و نو که تاسو راته وای چې هغه سوکو او اوس دا غوی څه حال دی
ما سره چې کوم گاڑی کې تلو دا هغه میر احمد نام ده په شهید شو او نور مطلب گیس چاپی را کم مرگری و مونگ سرا خدوانان بس آقی پا که شیدان شو نو پا دا وقت باندی با تر دیر سران ولارو او دا جنازه که چر یوڑر بجی تک تایم باندی شیوه نو که دیشی بیا پا که نورم دیر خلق پا که شیدان شیوه و دا لس منتا مخ که ادری دا او چه دو رولتی دم نزا خیلی کتار که ادری دم اخیلی کتار که اللہ اکبر شو او بیا اخی نپزه چه سنگ رو بسم بس مرگولو سرا یا خلقو سرا ملو را ملو شم لام دو شو زر عروان شم اون پا اغس پار بند دا تلی رو رسی زودا دمکو شم
خوشدل صاحب اون پا دغ سیمو که دا وسلوال و طالبان و پزد بند دا امن لخکرم جوڑی شوی دی نو ستاسو پا نظر دا امن لخکری دا داسی کسم بریدونو مخا نویشی
یا امن لشکری په 2008 نو کې جوړ شو چارته حالات ډیر زیات خراب وو مطلب به آ وخت د مونږه پولیس په دا جوګنو شاغي دا و مرسنه ال بغیر دا غي مقابله کړو بیا 2010-11 کې بیا اوس حالات خاص کړه اوس حالات خو شنو مونږه آ وخت بیا امن ختم شو بیا مونږه لکه ما به آ یو وخت چې شپې ما ډوټیو کو بیا به سهار ما سملا وکړه هغه نه پځ کله امن راولو په دې خطې باندې ورنټ مطلب به ګورنمنت رټ چې کم یو دی هغه بحال شو
خوشدل صاحب دی برید پڑاپ در آدم خیلو کی د وسلوالو طالبانو طارق افریدی ڈلے پگاڑ باندھیا گست دا نو ددا سے قسم بریدنو پدی ماحول کی د خبرو اترو لڑے مخ کی بوتلی شی
نہ نہ دا مونگا مطلب دا سوما چې خبره کړي ما ناکام شي ویدو دی هغه نه مطلب به تخصیص لري نو د خبرو کولو څه امکان خو نشته نو صدا زمو د حکومت موقف ته او زمو کوم موقف نه هغه ډیر واضح دا دي چې دی اصلي کی دی او راځي شي مطلب به چې د عوام د ملک د حکومت رد تسلیم کې خبرو ته راشي او کنه دی راډیو ټوپک چولې دی خبرې مطلب به سره نشته
ستاسو ستونزی
زوانو تا کلجون یا سوگی داخلی ویکو
خلق شدیا در روزگار دینی
بجلی نشتا
بچی ها دشپی جاری دا گرمه دا وجی
دا غریبانه تا پوس خوشکنه
مشال شتکنا ستاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په
ڈیلی ٹائمز اس پڑھنے لکھی دا پاکستان فوج او استخباراتی ادارے دا ملک پہ سیاست کی دا پخوانہ مداخلت کی او اس چکلا دا عیسائی مشر شجاع پاشا ریٹائر کی گی نو آیا دا استخباراتی ادارو لا خوابہ دا ملک پہ سیاست کی دا پوس پہ کار کولو سب بدلون راشی او کنا دا دغا اداریو مهم ٹکی فرخندہ وزیر وران نے کہی
ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي چې د آیسای د نوي مشر د ټاکلو سره هغه ټولي ګنګوسي دروغ وختي چې ګنی حکومت جنرال شجاع پاشا وخت غزول غواړي. پاشا به د روانې میاشتې په 13 نیټه ریټایر کیږي او د هغه وروسته به د کراچۍ کوپس کمانډر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر په توګه کار کوي. د جنرال ظهیر په اړه دا هم ویل کیږي چې دی به آیسای واپس خپل هغه کار ته بوزي کوم چې دوی ورکل شوی دی. ورسپانه لیکي د شجاع پاشا په دور کې آیسای د ډیرو نیوکو لاندې راغله. د هغه په وخت کې ټټولو لویه پیښه د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژنه وه چې په ایبټ آباد کې د پوځي مرکز سره نږدې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په یو اپریشن کې وژل شو او د بن لادن وژنې یو شمېر پوښتنې راوچتې کړې. له دغې پیښې وروسته د پاکستان حکومت یو کمیشن هم جوړ کړ چې پلټنې لا اوس هم روانې دي. دلی ټایمز وایي د پاشا د کار په وخت کې دویمه پیښه د میموګیټ وه چې د یو پاکستانی نژاد امریکایي لخوا رامخته شوه او په دې اړه دا هم ویل کېږي چې پاشا په لندن کې د منصور اعجاز سره ملاقات هم کړی و. خو په دې اړه منصور اعجاز د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی او یا د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف کوم کوټلې ثبوت تر اوسه وړاندې نه کړ. ورسپاڼه لیکي د پاشا عرب هیوادونو ته د سفر په اړه دا هم ویل کېږي چې هغه غوښتل د پاکستان د جمهوري حکومت خلاف د دغه هیوادونو مرسته ترلاسه کړي. دلی ټایمز په خپل دویمه اداریه کې لیکي د 1400 کالو تیرېدو وروسته سپریم کورټ د تحریک استقلال د مشر ریټایر ایئر مارشل اصغر خان هغه کیس یو ځل بیا راپورته کړی چې پکې آیسای د مهران بینک لخوا 1.48 بلیون روپۍ قرضه د 1990 کال د عامو ووټرو د نتیجو د بدلولو لپاره استعمال کړی وي. د دغه کیس په اوریدنه کې د مهران بینک د هغه وخت مشر یونس حبیب وویل چې د ووټونو د نتیجو د بدلولو لپاره د آیسای پخوانی مشر اسد درانی، د هغه وخت صدر غلام اسحاق او د پوس په پخوانی مشر جنرال اسلم بیگ یې تور ولګوو چې دغه پیسې د ووټونو د نتیجو د بدلولو لپاره استعمال کړي وي، چې دا د پاکستان په سیاست کې د پوس او آیسای د لاسوهنو یو بل مثال ښکاره کوي. ډیلی ټایمز لیکي دا اوس یو ښکاره خبره ده چې آیسای په څه ډول په سیاست کې کار لري، چې د دغه هیواد په 1960 کلونو کې د نیمو نه په زیاتو کلونو په خپل پوس په واک کې پاتې شوی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو دغه قدر مند اردوونکو اوس د یو بلې مقاله مهم ټکی توړاندې کوو. ایکسپریس ټریبیون رسپانې د خالد احمد لخوا لیکلې او مقاله خبره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکل شوی بعض هندي چارواکي وایي چې پاکستان جوړېدل یو غلطي وو، بیا د پاکستان ځینې چارواکي وایي چې هند ته چرته هم پاکستان قبول نه دی، خو دا دواړه دریځونه غلط دي. دغه مقاله مهم ټکی انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې کې لیکوال خالد احمد د پاکستان او هند جرنیلانو په اړه مقاله لیکي چې اکثره دا ویل کېږي د پاکستان پوځیان خدي او د هند جرنیلان. د لیکوال طاهر ملک، ریچرډ بونی او تری دیو سنگھ میانی په اوسنۍ کتابونو کې د دواړو هیوادونو د جرنیلانو مرکې موجودې دي. د دې مرکو نه داسې ښکاري د هند جرنیلان زیاتره تجربه کار دي او د پاکستان نظریاتي سوچ لري او مسلکي نه دي. رسپانه د دواړو طرفونو عام سوچ بیانولو سره لیکي د هند یو عادي چارواکي بوای چې پاکستان په وجود کې راتلل یو غلطي وه، او دغه سی یو عام پاکستانی چارواکي بوای چې هند چرته هم پاکستان نه دی قبول کړي. خو در رسپانه په خبره دغه دواړه دریزونه غلط دي. کلمړي دریز یو خواته نشي ثابتې دي، نو بل خوا دویم دریز وار په وار غلط ثابت شوی. د هند لخوا د میجر جنرل گگندیپ بخشی، لیفټیننټ جنرل کمالی شور داور او جنرل وی پی ملک نامه رکې شوی، او پاکستان کې جنرل مرزا اسلم بیگ، جنرل حمید ګل او د بریګیډیر شوکت قادر نامه رکې شوی دي. اسلم بیگ وایي د 1915 او د 1921 کال جنگونو کې پاکستان ماتې خوړلې ده، او د دې وروسته په افغانستان او کشمیر کې جنگونو ته نوره وده ملاو شوه او د پښتنو طاقت د یو حقیقت په توګه مخې ته راغلو. په کراچۍ کې 3 میلیونه پښتانه او بیا د دوی طاقت تر بلوچستان او د خیبر پښتونخوا او کوه هندوکش غرونو پورې ورسېدو. دغه سی بیا حمید ګل وایي د هند سیکولرزم یو چالبازی ده، د بابری جماعت پیښه مثال دی، او هم د دې له وجې د هند نه نفرت کوي. د کال 1915 جنگ د پاکستان لپاره یو ناکامه کامیابی وه، ځکه چې د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر په دې کې شرارت کړی وو، او دغه سی د بهرنیو چارو وزیر ظفرالله خان په کال 2008 په جنگ کې هم ورنه انکار کړی وو. د حمید ګل په خبره دا یقین لري چې د پاکستانی پوز واحد مقصد کشمیر د هند قبضې نه خلاصول دي او په اصل کې هند د پاکستان نه ویریږي. بلخوا میجر جنرل سید وجاهت حسین وایي جناح د پاکستان په ازادۍ او ترقی زور اچولو او د 1948 کال د جنگ په اړه د حمید ګل سوچ سم نه دی. جناح چرته هم دا نه غوښتل او د کال 1950 جنگ یو غلطي وه، انتها پسند دی او د جهاد خیال چرته هم د پاکستان فوج حصہ نه وه. جنرل ضیاء لومړی مشر وو چې د جهاد او شهادت تصور یې راوستو او هغه خلک چا چې په دغه دوه واړو جنگونو کې زموږ مرستې کړې وې هم د هغې له وجې نن په پاکستان کې ترهګیري ده. روزپاڼه لیکي لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي چې هند سره د جګړې پر ځای اړیکې سمول پکار دي او اولس مشر زرداری په دې کوشش کې دی چې هند سره اړیکې ښې کړي. دغه سی بریګیډیر شوکت قادر وایي چې د کال 1950 او یو اویایم جنگ او د 1950 جنگ یو احمقانه کار وو او هم پوز د دې سیموار دی چې د کشمیر د ازادۍ تحریک کې جهاد کې بدل کړو. روزپاڼه د پاکستان په پوز نیوکو کولو سره لیکي چې داسې فکر پکې موجود دی کم چې نه یوازې د پوز د مسلک بلکې د ریاست درناوی هم نه کوي.
انیس اجمل وا چې د یوې مقالې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. په پښتونخوا کې 10:00 شوې دي. د مسجد بابر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پېښور سره نږدې په بډابېره کې 13 شوې ځانمرګي برید کې د وجل شو شمېره 15 ته رسېدلې ده. په کراچۍ کې د بلوڅانو د تختونې او وجنو پر ضد پرون ناوخته احتجاجي مظاهره شوې ده. نن به د پاکستان د سنت نوي منتخب شوي غړي د خپل سوکو لپاره سوګند پورته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندهار کې د یو امریکایي پوځي په ډزو کې د 14 افغانانو په وجنه خفګان څرګند کړی دی. په یمن کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده سره اړه لرونکي 13 ترهګر وجل شوي دي. عراق امنیتی چارواکی وایي چې د بغداد په شمال کې پرون په ډزو او بم چاودنو کې د دغه سیمې د میئر د ساتونکو او د هغه د خزینه خپل خپلوانو په شمول اته کسان وژل شوي دي. د ایتوار پورس په استنبول کې په یو تعمیراتي ځای کې په یو خیمه کې د لګیدلي اور لامل یو لس تعمیراتي کارکونکي وژل شوي دي.
مهم خبرونه مورد او اوس نظر چو د پاکستان په قومي مطبوعاتو باندې. په اسلام آباد کې الحمدلله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه راپور را لګیدل.
ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه کلی کی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مطبوعات سره خبرو کې ویلی وو چې سویس حکام ته خط لیکلو نه متعلق فیصله بعد خپل وکیل سره د مشاورت وروستو کوي. خو تیر ورس خپل یو بل بیان کې وزیر اعظم ویل ک خط لیکنه و نو دا کار به ډیر مخکې کړي وي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم د بیانونو داسې ښکاري چې راتلونکو کې حکومت او عدالتونو ترمنځ اختلافات به هم داسې جاری وي، ځکه چې حکومت سویس حکام ته خط لیکلو کې دلچسپي نه لري او دا دریز لري چې صدر آصف علي زرداری ته استثناء حاصله ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم مطبوعاتو سره خبرو کې دا هم ویلي وو چې ترهګري او توانایي بحران د ملک د ټولو غټې مسلې دي او جمهوري حکومتونه د دا قسمه چیلنجونو د مقابلې توان لري. ورسپانه لیکي که موجوده حکومت دا قسمه چیلنجونو مقابله کولای شوي نو اوس به ملک کې دا دواړه مسلې نه وي، خو صورتحال بدل دی. په خیبر پختونخوا کې اوس هم د ترهګرۍ وارداتونه کیږي او په ملک کې د توانایي بحران په ځای د کمیدو ورس په ورځ زیاتیږي. حکومت له پکار دي چې صرف بیانونه دي نه ورکوي، بلکې په حقیقت کې دي عملی ګامونه پورته کړي. ورسپانه آج خپل ادارې کلی کې چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر نوید قمر د بجلی غلا کوونکو خلاف د نوې سخت قوانینو جوړولو خبرداري ورکړې ده. ورسپانه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې بجلی تقسیمونکو ادارې د بجلی غلا ټول بوج په عام اولس اچوي او د هغې په بلونو کې اضافي یونټ واچوي او دا شان هغوی خپل پیسې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې یو طرف ته خلک کونډې اچوي او په غیر قانوني توګه بجلی حاصلوي، نو بل خوا د وابډې ځنې اهلکار هم په دې کار کې ککړ دي او د داسې خلکو مرستې کوي. نو ضروری ده چې حکومت په قوانینو کې زر تر زره تبدیلی راولي او نه صرف بجلی غلا کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي، بلکې وابډې اهلکارو ته مفت بجلی ورکول هم بند کړي، نو دا شان به اولس ته زیاتو بلونو ورکولو نه خلاص شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت ته په سرکاري تعلیمي ادارو کې د اصلاحات ویلي دي او که داسې ونه شو نو کېدای شي چې په خپل چیف جسټس د معامله کې مداخله وکړي، خو بیا به حکومت سره دا جواز نه وي پاتې چې وایي چې عدلیه په انتظامی معاملو کې لاسوهنه کوي. اداریه وړاندې لیکي چې یو وخت و چې هم د دې سرکاري تعلیمي ادارو نه وتی خلک به لویو لویو چوکو ته رسېدل، نو اوس څه چل وشو چې دا مخ په زوال دي او بدمرغي دا ده چې کوم استادان د سرکاری سکولونو کې سبق خای هغه هم خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخل کړی دي کوم چې خپل ځان د اعتماد نه کولو ثبوت دی. اداریه اخیره کې وای چې اوس هم که صوبایي حکومت او تعلیم محکمه د تعلیمي ادارو د اصلاحاتو سوچ نه کوي نو د دې مطلب به دا وي چې دوی سرکاري سکولونه بندول غواړي یا بیا عدلیه لپاره جواز پیدا کوي چې خپل د معاملې نوټس واخلي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اسوسییټډ پریس خبر ایجنس په یو رپورت کې د پاکستان په دیر سیمه کې په یو پوځي مرکز کلپانې کې د ډیر پوځیانو په ژوند لیکنه شوی. لیکوال وایي هغه چې کله دغه پوځي مرکز ته ورغله نو هغه وکتل چې امنیتي سرتیرو د خپل ځان د خوشحالولو لپاره سندرې ویلې او قومندان یې د خپل څلور کلنې لور تصویر ته کتل. د دوران لیکوال سره په خپلو خبرو کې پوځیانو یو پوښتنه راپورته کړه، هغه دا چې غرب ولې په پاکستان تور لګوي چې دوی د ترګري پر ضد جنگ کې په سمه توګه ګامونه نه دي پورته کړي. دوی زیاتوي آیا د هغوی یو شمېر ملګري د اورپکو د لاسه مړه نه شو؟ کومندان تنویر زیاتوي آیا دوی چې څه کوي دا پوره نه دي؟ دوی نور څه کولی شي؟ په رپورت کې راغلي د القاعده او طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د پاکستان له 3000 څخه زیات پوځیان وژل شوي دي. کلپانی پوځي مرکز په دې تیرو لسو کلونو کې د ترګري پر ضد جنگ کې پړومبي کرخه یا فرنٹ لائن کې پاتې شوی دی. رپورٹ زیاتوي د هغه جنگ دی چې پاکستان له ناټو او امریکا سره په بې اعتماد ملګرتیا کې تړي. ناټو او امریکایي چارواکي په پاکستان تور لګوي چې دوی د هغه طالبانو پر ضد جنگ کوي کوم چې د پاکستان ضد دي، او دا رنګ هغه چاته یې پناه ورکړي چې په افغانستان کې په ناټو ځواکونو بریدونه ترسره کوي. کلپانی پوځي مرکز د غره په سر جوړ دی او د پخې لارې ختمېدو وروسته ورته په غره کې د 3 ګنټو پیدل مزل دی. شپږ څلوېښت پوځیان د افغانستان کونړ ولایت ته مخامخ د پاکستان په ځمکه په بېلابېلو بنکرو کې دېره دي. دا پوځي مرکز او دوه کاله وړاندې وسلوالو په درنې وسلې سره په نښه کړی وو چې پکې څلور پوځیان وژل شوي وو. د کلپانی پوځي مرکز ځای قومندان کرنل کامران اسلم وایي چې د وسلوالو پر ضد د هغوی جنگ اوس هم روان دی، خو د نوموړي په خبره مسله دا ده چې کله دوی وسلوالو پسې شي نو هغوی افغانستان ته واوړي او دارنګ دوی ورپسې هلته نشي ورتلی. همدارنګ داوی په افغانستان کې ډېره ناټو او امریکایي پوځیان هم کوي. په رپورت کې راغلي د کلپانی پوځي مرکز قومندان تنویر د ځنو سیاسي مشرانو دا خبره په مکمله توګه ردوي چې ګینه د ترګری پر ضد جنگ د امریکا جنگ دی. نوموړی زیاتوي هغه یو پاکستانی وګړی دی او هغه دا نشي برداشت کولی چې څوک د هغوی سکولونه او جماعتونه وران کړي او د هغوی خلک ووجني. بلخوا د شیکاګو ټریبیون نیوز مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول با قطر ته ځي او هلته به حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پخلاینې په پروسه خبرې اترې کوي. د یاچوی وزارت یو ویان د تیر خالی په ورځ ویلی بو د طالبانو سره د خبرو په پروسه کې پرمختګ کېدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جانان موسازی رایټرز خبري ایجنس ته ویلی دی ټاکل شوی چې زلمی رسول با د لس ورځو دننه قطر ته په سفر روانيږي. افغان طالبانو د جنوري په میاشت کې اعلان کړی وو چې دوی به په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي. که یو خوا په قطر کې د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي نو دا هم غواړي چې سعودي عرب او ترکی هم په دې خبرو کې شامل کړي شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شي.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ جایزه ګټلې ده. زمون همکاری فراح واد د مریم دورانی سره د کار او زیار په اړه باندې خبرې کړې دي. راځي چې وګ ورته ونیسو.
د کندهار په ولایت کې انجمن یا انجو لرو د ښځو لپاره د ظرفیت ورکولو کار کوو. دا مختلف بخشو کې سیاسي او ټولنیز او ساحات حقوق داسې مختلف پروګرامونه لرو د ښځو لپاره کې داسې د دې ظرفیت پورته شي. یو راډیو سټیشن دی
د کندهار په سنتي ټولنه کې
خپل کارونه ته څه ډول دوام ورکوي؟
موږ د تلاش کوو که د کلتور او کلچر د خپل کلتور او کلچر مطابق کار کوو. په دا خاطر تر اوسه خو داسې مشکل ما ته پیش شوی نه دی چې موږ د خلقو ته کار وکړو. تر اوسه خو شاید زموږ کارونه په ښه ډول پیشرفت کوي.
د کورنۍ د خوا څخه په خپله کورنۍ کې ستاسې مور پلار، مشران یا نور خپلوان تاسې ته کوم مشکل نه جوړوي؟
یا برعکس دی ماته حمایت کوي او ماته داسې احساس ورکوي چې خپل کار نه پرېږدم او خپل کار ادامه ورکوم.
مریم جانې، ما داسې اورېدلی دی چې تاسې یو کال وړاندې یا څه موده وړاندې په یو شخړه کې ټپي شوي یاست.
بله، او شورای ولایت د یو وار نک دوه وار انفجار وشو، زه په دوه وار کې دخل شوم.
یعنی دغه انفجار ستاسي مخصوص هغه ټارګټ چې تاسو نه وست، هدف یې تاسو نه وست؟
یا ټول شورا
ستاسي ځینې همکاران یو جلسه وی دي چې په هغه کې یو د قندهار د زرغونی لیسې یو پخوانی شوون کې و ستاره څګزی، یو بل پولیس او ملالۍ کاکړ و جلسه و. آیا د دوی وژل کېدل تاسو پر جرأت یا ستاسو د کارونو په پرمختیا کې کم خنډ پېښ نه کوي؟ یعنی پر تاسو روحن اثر و نه کړ؟
او اتمن تاثیرات لري، په مخصوص د سپارښت دا زما همکار و. په دغه وخت کې دا شهید شو، د دې سره ما پر ما په رویه کې ډېر بد تاثیر وکړ. لیکن دا یو معلومه خبره ده، یوازې زه نه بس ټول ښځې په کندهار کې فعالیت کوي، په دغه شیان کې مواجه کېږي. لیکن دا شیان داسې معنی نه ګرځي او داسې فکر نه کوي چې باید خپل فعالیت پرېږدي. لیکن په دغه سخت شرایط تر اوسه هم خپل فعالیت ادامه ورکوي.
تاسو دا وویله چې یوه راډیو چلوي، په دغه راډیو کې څه ډول پروګرامونه نشر کوي؟
یعنی فوکس پر ښځو موږ فوکس لرو، او داسې د اجتماعي مسایل او بعضي حقوقي مسایل د ښځو البته په مور کې خبرې کوو، او د خلقو نظریات واخلو، او داسې تلاش کوو که داسې بد رواجونه کې د ښځو په مورد کې سته اگر په منځ کې ورک سي.
معمولا کله چې نجونې واده سي په افغانستان کې، نو دوی د خپل سړي لخوا او د خپل خسرګنۍ لخوا اجازه نه لري. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپل تحصیل د باندې کارونو دفتري کارونو ته دوام ورکړي. که ستاسې قسمت په یو داسې کورنۍ کې وسي چې هغه نه غواړي تاسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، نو څه به کوئ؟
یو مسله دا اوس که موږ په کندهار جامعه وګورو، داسې شیان ډېر کم شوي دي. مخصوصا په ښار کې ځوانان حتما تذکره دي، او زه فکر کوم که کولای سو په خبرې او داسې نکات ذکر وکړو که دوی راضي وسي، او دا به دې کې باور لرم چې دا کولای سم.
تاسو د افغانستان ځوان نجونو ته پیغام لري؟
یو شوای ما دا جایزه یواز ما د پاره نه ده. دا جایزه د ټول شب افغان شب ده. په افغانستان به ډېر سخت شرایط کو دا ډېر چالشونه د دې په مخ کې دي، ولی دا خپل کار نه پرېږدي او د خپل فعالیت ادامه ورکوي. دا د ټول شب ده. او یو بل خبره هم لرم د انجونو د پاره، د خپل په توانایي کې اعتماد ولری، او همیشه دی خبره په فکر کې وساتي. دا هر کار کولای سي، یوازې فعالیت غواړي او صبر او حوصله باید ولري.
د مریم دورانی سره زموږ همکارې فراه هیواد خبرې تر تاسو ورې ده. وسوخ شوې ده زموږ د ونیز خبرونه ستوند او سرکار د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې موزه مجید بابر هرکلی کوم. د تیرو سو کلونو راهیسې د پېښور او خیبر قبایلی سیمې په برید د پېښور ترقیاتی ادارې یا پی ډی اے د یوې نوې آبادۍ د ریګیللما ټاونشپ په نوم پیل کړی دی. خو د دغې آبادۍ په برید بلخوا د خیبر قبایلی سیمې د کوکی خیلو قبیله وایي چې دا آبادی د دوی په ځمکه په غیر قانوني توګه روانه ده. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزه ده. په دې خبرونه کې به واورئ.
جمروت او دا زیلا پیشاور ترمن حل شوی دا
مطالبات هم دا و چې هلته کومه زموږ د ریګیلان واقعي ځمکه د بوګیخیل قوم په هغه باندې فوري طور باندې کار بند کړی شي.
دا ته هنر دی پی ڈی اے هغه ته انا قبضه کړی دا هغه پی ڈی اے پر ایم کې ریکارډ په حساب کې کم مالکانو او هغوی ته پیمنټ کړی دی.
تیرونی د کوکی خیلو قبیلی یو شمیر خلکو په پیښور او اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره او احتجاجي ناشته وکړه. په دې اړه زموږ د همکار احمد الله دی رپورټ ته مو پام را ګرځوم.
د خیبر ایجنسی کوکی خیل سیمې اوسیدونکو د پارلیمنت هاوس مخې ته لګولې خپل احتجاجي کیمپ د مطالباتو منلو وروسته ختم کړی دی. مظاهره کوونکو د دریز لرلو چې خیبر پښتونخوا حکومت په زبردستۍ ریګیلل مټاون شپ کې د کوکی خیل قبیلې 12.5 زره کنال ځمکه قبضه کړې ده او دغه رنګ یې پرې د ودانۍ کار هم پیل کړی دی. نه صرف په فوري توګه د دوی پزمکو کار ودرولې شي بلکې د دوی قبضه کړې شوې زمکه دی ورته هم واپس ورکړې شي. مظاهره کې ګډون کوونکي امینزاده مشال ریډیو ته ویل چې حکومت زمنګ دا مطالبه منلې ده او پرې ګیلل ماټاون شپ کې کار ودرولې دي.
کبا احتجاجی درنه و ده خوب مخاتمه کړه مطالبات هم دو چلته کوم زمونږ د ګیلان واقعي زمکه د کوګی خیل قوم په هغه باندې فوري تور باندې کار بند کړی شي. هغه پرون به چې ګورنر نوټیفیکیشن وکړو ایمین نور الحق درې هغه نوټیفیکیشن به هند راوړو کوم ته حواله کړو. موږ د هومونګ د ای ټو زیډ د ټول نه خوشحالي خوشپېشلی به مشال ډیر ډیر درنه مشکور یو او ډیر ډیر شکریا ده کوم چې موږ سره تاونو کړو.
د احتجاجی کیمپ مشر برکت افریدی وینا وا چې حکومت نه صرف زمونږ مطالبه منلې ده بلکې موږ لای باور راکړی دی چې 15 ورځو کې بد مسلې څه حل هم راو باسي.
دا اومنل چې دا ډیسپیوټ دی په حقیقت کې او ډیسپیوټډ علاقه باندې چې کوم د 15 ورځو پورې کار بند کا تر دې کې به دوی مذاکرات کوي. دوی خدا تمه ظاهره کړې چې په دې کې موږ مسله حل کوو خو د 15 ورځو نه پس چې کوم د مسله حل هم نشو هم چې کوم نه موږ کار مخالفت کوو په هر لیول باندې.
د خیبر ایجنسی نه د قامی اسمبلی ممبر نورالحق قادری مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په دې مسله کې ذاتی دل سپیا خسته ده او امید ده چې ډیر زر به ښه نتایج راووزی.
انډټن اورډر ده چې کار د بنشي او بنزلس را ده پسوا اونر شپ په دې باندې بیا یو الاستی میټینګ راغواړي. اونر سه پولیټیکل ایجنټ خیبر او ڈی جی پی ڈی اے ته حکم کړی چې تاسو د بنزلس را زنه مخکې د قوم سره خبرې وکړئ. د دې موقف فورې قانوني پوزیشن معلوم کړئ او ریمارکیشن ان سپاټ چې ده لازمي وګورئ. نو ان شاء الله
د دې ستونزې او د پیښور او قبایلي سیمو د برید په اړه مې د کوکی خیلو قبیلې یو مشر برکتلی سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل تاسو دا مسله چې د سور د راهسې د کوکی خیل کام خلک په سړکونو باندې مظاهره کوي او د هغوی دا داوا ده چې په ریګي للمه کې کومه ځمکه ده د هغوی ده. اول خو دا چې په کومو ثبوتونو او په کومو ملکیتي بنیاد باندې هغوی دا داوا کوي چې د ځمکه د دوی یا د دوی د کام ده.
زمونږ د تحصیل جمرود او ډیسټریکټ پېښور یعنی د پېښور ضلع په منځ کې یو برید یې ښه شوی په 1912 کې چې هغه د میفی ګریف ایوارډ په نوم باندې مشهور دی. د دې برید په بنیاد د دې برید تمام ریکارډ موجود دی په سرکار کې هم موجود دی او زمونږ سره هم موجود دی او په دې باندې دوه طرفه معاهده باندې چې کوم دستخطونه هم شوي چې هغه برید یې ښه شوی دی. د دې نه د مشرق طرف ته ضلع پېښور دی مغرب طرف ته دا تحصیل جمرود د کوکی خیلو علاقه ده او د کوکی خیلو په دې باندې خپل چې کوم د دوی د قبیلوي تقسیم دی هغه تقسیم هم ور باندې شوی.
تاسو چې کوم د میفی گرفت خبره وکړه نو زما مخې ته چې کومې نقشې دي د هغې نقشو تر مخه پورې په دغه لته کې چې کومه کرښه والې شوې د هغې نه پس بیا چې کله د افغان جهاد شروع شو او دغلته کې بیا د کچګړی کیمپ جوړ شو بیا نورې کیسې دغلته شروع شوې نو هغه ټایم ستاسو لخوا یا د خیبر قبایلي سیمې د کوکی خیلو لخوا سه اعتراض مخې ته نه راغلی.
دا ځکه نه راغلی چې هغه زمونږ په ځمکو نه و هغه سیټل علاقې ځمکې وې. دا اوس چې کوم ریګي ماډل ټاون یې د سایټ پلان یې جوړ کړی د نقشه یې چې کومه جوړه کړې ده د ریګي ماډل ټاون دپاره دا ځمکه په دې کې اوس راغله. نو ځکه چې کله د مونږ په ځمکه باندې قبضه شروع شو نو موږ راپورته شو د اول ورځې نه راپورته شوي چې کله پورې زمونږ په ځمکه باندې چا غرض نه کړی موږ څه نه دی ویلي. دې برید نه چې کوم مې فکرې برید دی دې نه زمونږ په طرف راواوښتل. اوس
د پاکستان عدالتونو کې داسې په زرهاو مقدمې دي چې هلته کې خلک ورځي او د ثبوتونو او د ملکیتي کاغذونو د دې په بنیاد باندې د خپلو د ځمکو فیصلې کیږي دغلته. نو تاسو دغه ثبوتونه چې کوم تاسو ورته اشاره کوي د پاکستان پاکستان عدالتونو ته ولې نه دی چې په لارو کوڅو کې دغه مسله حل کول غواړي؟
دا سره جی چې دا سره کوي دا خو ډیره ښه خبره وای چې د پاکستان عدالتونو ته زمونږ رسایي وای، خو د بدبختۍ نه د پاکستان د عدلیه په جورډکشن کې تمامه فاټه ناراضي، یعنی د لوور کورټ نه یونس او تر سپریم کورټ پورې، او د دې اختیارات صرف یا د صدر پاکستان سره وي او یا هغه کا د صوبې گورنر ته تفویض کی، نو هغه اختیارات استعمالول شي. وا دویمه خبره ده چې د بونډري مسلامات او ستمخ کې ذکر وکړي چې د قبایلی سیمو بندوبست نه شوي، صرف دغه یو معاهده ده او دا یعنی حکومتونه یې حل کولی شي، دا د عدالت د دایره نه بهر ده. نو عدالت ته به سړی هلته لاړ شي چې دا معلومه شي چې دا په ضلع کې یا په سیټل علاقه کې دا ځمکه راغله، نو هغې په بنیاد باندې به بیا هلته سیټلمنټ هم شوی دی، بندوبست هم شوی دی او ثبوتونه هم فراهم کولی شي. د مونږ خو صرف دومره سلسله ده، مونږ ورته قبایلي علاقه ده، دلته خو هېڅ هم نشته، نه د ریاست هغه ادارې شته، نه هغه انفراسټرکچر شته، نه زمونږ پټوار شته، نه مو چې کوم دی دغه شته دفتري مال شته، دا خو ټول چې کوم دی په سیټل علاقه کې وي. زمونږ سره خو صرف دغه یو شی چې معاهده شوی ده، برید یې خی شوی دی، د هغې ډیمارکیشن شوی، ډیمارکیشن یې چې کوم دی په 1912 کې هم و او نن هم شته، او مونږ دا فراهم کړی ورته دا ثبوت.
برکت علي صاحب، تاسو چې کومه خبره وکړه چې د پاکستان عدالتونه، نو تاسو د دې مظاهرو د لارې دا غوښتنه کوي چې د دې مسلې د ستونزې د هوارې لپاره دې یو کمیشن جوړ کړی شي؟
بالکل، هم دا خبره کوي چې ټولو نه اول خو زمونږ مطالبه دا ده چې په دې ځمکه د ناجایزه قبضه د صوبه د ډیسټریکټ پېښور د طرف نه چې کومه د پېښور پېښور ډیولپمنټ اتارټي کومه قبضه روانه کړې ده، د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې اول دې پیدا کار بند شي، د قبضه بند شي، او د هغې نه پستې زمونږ دغه د 1912 برید چې بیا په 1908 کې دغه وخت نصر الله خان بابر چې کوم دی دا تسلیم کړی دی، د هغې ثبوت هم زموږ سره شته، یعنی د دې وخت پاکستان حکومت هم دا تسلیم کړی دی، هغه را سره به حل شي.
نو په دې لړ کې تاسو حکومتي چارواکو یا د پېښور ډیولپمنټ اتارټي چارواکو سره سره رابطه کړې ده او د هغوی جواب څه دی؟
جی، دا خو موږ چې کوم دی د اتو میاشتو نه بلکې کم از کم دا د شپږو کالونه، او د دې نه مخکې یو دوه ور پې جنګونه هم شوي دي چې موږ د مذاکراتو خبره کوله، هغې به پولیس او هیپسي راوستل او زبردستي به شروع کړ، نو په هغه کې دوه وارې جنګونه شوي په 1915 کې او 1918 کې، او خلک هم موږ مړه کړي وژلي دي، خو هغه مسله بیا نه حل شوې. نو موږ همیشه چې کوم دی د پوره امن طریقې نه د مذاکراتو د موږ د صوبه خیبر پختونخوا د حکومت نه حتی تر وزیر اعلی پورې د دې بلدیاتي وزیر بشیر بلور صاحب سره د دې چې کوم د پارټي خلک دي د هغوی سره موږ تر دې ورځې نه چې کوم اسلام آباد نه موږ د احتجاج لپاره راتلو تقریبا دوه درې ورځې مخکې پورې چې کوم دی موږ دا کوششونه کړي دي، حتی په ګورنر صاحب باندې موږ دا کوشش کړی، خو هغه ته چا ور پرېښي هم نه وي چې هغه سره ملاقات وکړو، د خپله مسله ورته پیش کړو. نو د صوبایي حکومت طرف نه موږ ته هیڅ قسم مثبت جواب نه ملو شوی
د دغه مظاهرو په جواب کی حکومت اس دریز نه خیله.
اوس فو د مرکز کې د وزیر اعظم صاحب پاکستان په دغه باندې په هدایت باندې یو کمیټه جوړه شوې ده درې کسیزه، په هغه کې یو جکم ده د رحمان ملک صاحب وزیر داخله پاکستان، او د سفران منیستر شوکت الله صاحب ده، او زمونږ د خیبر ایجنسی ایم ان ای نور الله قادری صاحب ده. نو دوی ملاقاتونه موږ سره یو درې میټینګونه مو شوي دي، مونږ خپل موقف هغې ته بیان کړی دی، هغې پې ځان پوه کړی دی.
راته ووایي دا څومره ځمکه ده؟
دا جی چې دوی د سکیم پې راغلی د ماډل ټاون د سکیم، دا تقریبا د هغې په بنیاد باندې زمونږ 15,500 کاناله ځمکه په دې کې راغلی ده.
او دا صرف د کوکی خیلو قبیله په دې دعوه کوي که د کوکی خیلو قبیلې نور واړې وړې قبیلې چې دي هغوی دغه دعوه کوي؟
دا جی مونږ د کوکی خیل قبایل په اتفاق او په یو آواز باندې دا ټوله دغه د دې تقسیمونه شوي دي. کوکی خیل د قبیلې تمام وړو قبیلو تقسیمات معلوم دي، په هغې بنیاد باندې دوی تقسیمونه هم شوي او د دې نه ټول متاثر شوي ټولې قبیلې.
او که دغه حکومت دا فیصله وکړي چې دا ټاونشپ کم شروع شوی دی د دې په بنیاد تاسو لا پیسې درکړي، نو تاسو به څه وایي؟
دا خو جی مسله بیا هم حل نه شوه. اصل کې که مونږ د یوه انتظامی مشر نه تپوس وکړو چې ستا د خیبر ایجنسی حدود چېرته دي، نو هغه به راته څه وایي چې دا چېرته دي؟ او که دا پوښتنه بیا د ضلع پېښور د یو ډیپټي کمشنر یا کمشنر نه څوک وکړي چې ستا د ضلع حدود چېرته دي، نو دا به راته څه وایي چې دا مسله بيخي حل نشي. مونږ خو د ځمکه بل ځای ته نه وړو. مونږ خو دا د زمونږ علاقه پاکستان دی. مونږ هم پاکستان یعنی مونږ هم د دغه خور یو. مونږ خو صرف دا وایو چې مونږ کوم حق دی چې هغه مونږ ته میلاو شي او هغه چې کومه بانډي وي لکه څنګه د زینو په منځ کې وي څنګه د صوبو په منځ کې وي دغسې یو بانډي ده چې هغه مونږ تېره شوی دا یې راته بحال کړي نور بیا ضرورتونو ته وروڼو غوندې کېناستی شو حل کولی شو خبره پرې کولی شو.
د کوکې خېلو دغه ستونزه مې د پېښور ترقیاتي ادارې یا پی ډي اے ډایرکټر جنرل قاضي لایک مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د کوکې خېلو قبیلې د څه مودې راهسې په ریګیلل مټاون باندې خپلې مظاهرې شروع کړي دي نو ستاسو په نظر دا واقعي او متنازع مسله ده؟
متنازع خو زور ته نشم میلې چې ولې دینه مخکې چې کم جرګې شوي دي هغه کې دوی موجود و خپله چې کم حد هغوی مقرر کول او چې کم میفي گرفت لائن ورته وي که نه جی هغه جرګو کې به دوی موجود و آخري ټایم کې به بیا دوی هغه ونکو دستخط سي ونکو اوس خو دوی خپله هی کور ته تللي.
نو ستاسو په نظر باندې د دوی چې کم دریز دی چې دغه سیمه کې 12000 کنال ځمکه ستاسو ادارې پی ډي اے په ناجایزه توګه باندې لاندې کړې ده نو دا غوی دا دریس صحیح نه دی؟
دا ته ویلي چې پی ډي اے کوم مضمون ته هغه دا ته هونه ده چې پی ډي اے هغه ته انا قبضه کړې ده هغه خو پی ډي اے پر ریمینی ریکارډ په حساب کې کم مالکانو هغه ته پیمنٹ کړې ده هغه خپل پیمنٹ اخیسته ده بغیره اس کم طریقہ کار په مطابق او سو اصلي دا مسله یې کوټ کې ده چې هغه څنګه فیصله وکړه هغه څه کوي
دا چې د ډیرو مدور هسې یو متنازعه مسله ګرځېدلې ده نو تاسو دغه د کوکې خېلو قبیلو خلکو ته به حیثیت د پی ډي اے د مشر څه دریز لري هغه ته څه وایي؟
یوازې موږ خدا وایي چې تاسو مخکې ته ته بعد جوړ شو پکې کورونه جوړ شو کالجونه جوړ شو هسپتالونه جوړ شو هم دې خلکو چې کده شاف پکړه هغه ته پکې نوکرۍ ملاو شي نو دا سکیم خو چې آباد شي نو هم دوی ته فایده دی کې کورونه دي هسپتالونه دي او پسندګونو نوکرۍ دي نو هم دې خلکو ته به ملاوي دا څه کېدی نه شي چې سرکار ناجایزه چې ازمک مان اکترو کی دا څه خبره پوسټ عدالت کې وکړي اسمه ان شاء الله فیصله به شي.
قاضي صاحب څه ورځې مخکې گورنر یو نوټیفیکیشن هم کړی دی او تاسو باندې کار بند کړی دی نو دا کار بندېدل وقتی دی کنه دا مکمل بند شو؟
نه دي گورنر صاحب کوم نوټیفیکیشن شوی دی هغه دا هیڅ خبره نه ده هغه دا ویلي چې کوم علاقه باندې دوی ډسپیوټ دی او هغه ډسپیوټ زون 5 کې دوی او زون 2 کې دی نو هغه دا ویلي چې تاسو 12 ورځو پورې کار مکه 14 ورځو خبره وا او پی ایس ایف دې سره خبره تر کوي.
قاضي صاحب په دغه سیمو کې دغه خلکو ته تاسو خبرو کې چې موږ پیسې ورکړي دي نو دا پیسې تاسو د کوکې خېلو قبیلو خلکو له ورکړي دي که په سټل ایریا کې؟
دا څه دي چې ریوینیو ریکارډ کې د کم سړی ملکیت و کنه جی ریوینیو ریکارډ کې د کم سړی ملکیت او هغه ته خپل پیسې ملاو دي. کوکې خېلو سره شاملات او تقریبا 450 ایکر مګه دا هغه کې لک شانته خلکو پیسې اوښتي دي نو نه دي اوښتي نو هغه موږ هر ټایم ورکولو ته تیار
یو. او دغه د ریګیلل مټاون د خلکو چې دلته راغلي دي او خلکو پلاټونه اغېستي دي ځمکې اغېستي دي هغه پیسې ورکړي دي نو کدا مسله متنازع شي او بیا ای کورټ پکې فیصله وکړي بیا به هغه خلکو ته تاسو څه جواب ورکوي؟
نو نه خو دې کله ای کورټ فیصله وکړي هغه د ټایم سره وګورو خو هلته دا څه ده چې اوس هم تقریبا دوه زون زموږ دي زون 3 او زون 4 هغه فنکشنل دي خلک پکې کورونه جوړېږي بیا شروع شوي دي پولیس سټېشن پکې جوړ شو مارکیټ پکې جوړېږي جماعت پکې جوړېږي.
قضلیک صاحب کدا راته وایي چې د دغې ریګیلل مټاون د کمپلیشن ډیټ کله دی؟ دا به کله مکملېږي او تر اوسه پورې څومره کار مکمل شوی دی؟
دغه 5 زون دي 5 زون ٹھیک شو کنه جی زون 3 او زون 4 کې کار مکمل دی خلک پکې کورونا جوړوي لګیا زون 1 کې 60% مکمل دی او زون 2 او 5 کې لا کار نه شي د مخکې د لاسونو هغه کسی نه فیصله شي نو ان شاء الله 2015 کې د کمپلیشن.
د کوکې خېلو قبیلې خلک وایي چې هغوی په بار بار تاسو له استاسو دفتر ته دراته کوشش کړي دي او تاسو سره غواړي چې دا مسله اوسېړي خو تاسو هغوی له وخت نه ورکوي؟
نه نه دي دا څه خبره ده خو دا د ما اختیار کې نه دي چې هغوی سره کوکې خېلو سره تاسو غو خپل دې وطن خلک هغوی سره د خبره کوي نو اختیار خبره پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته کمشنر آفس ته دی هغوی ته دی نو ما ته خو هسې چې راځي نو ور سره مې شملاوېږم خو دا خبره کړې به ما هغوی سره کوي.
نو تاسو دا وایي چې په دې مسله کې تاسو یو انتظامی حیثیت دی او تاسو سره د دې فیصلې د کولو اختیار نشته تاسو دا وایي؟
دا نه یم دا فیصلې اختیار خبره نه ده دا چې کوم رولز آف بزنس دي هغه کې دا د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کار مونږ ته حکومت څنګه وای مونږ باغ ته چلو دا خو نشي ویلی چې حکومت وای چې دا د متنازع کار مکه او زبه ورته مې چې کار کوم.
قاضي صاحب یو خبره دارا ولاړیږي چې د سمو دوره هسې دا خبره کیږي چې قبایلی سیمې به د اتلسم ترمیم تر مخه په خیبر پښتونخوا باندې ورګړي شي او داسې ډېرې قبایلی سیمې دا خیبر قبایلی سیمه یا مومند دا پېښور سره لګي، نو تاسو نه ګورئ چې دا به یو تنازع رامنځته شي بیا به خلک د ځمکو د ملکیت دعوی کوي؟
اوس زما خپل خیال دی چې کم سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیصلہ کی نو آگا نہ بس وہ ان شاء اللہ حالات ٹھیک سی چاہ ہر ہر فیصلہ آ گئی ہو.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزه او سرکار کستا سو هم ستونزه وی نو زمونږ تر غوغو یې ضرور راو رسوي چې مونږه د سرکار غوغونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي، الله ممل او ستونزه مو حل.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.